امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
کاتالونا له هسپانیې نه خپل ازادي رسمان اعلان کړه. یو سابقدار پاکستانی ژورنالیست په چاقوګانو وهل شوی، او د امریکا خارجه وزیر د برما د پوسټ په عمومي قمندان غږ کړی چې د روهینګیا د مسلمانانو زورول پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو پوره خبرونه به سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
په داسې حال کې چې د هسپانیې صدراعظم ماریانو راهوی د هغه هیواد د سنا د مجلس نه د جمعې په ورځ رسمن غوښتل چې د بیلتون غوښتونکو د ازادۍ د هڅې د شنډولو په منظور د اساسي قانون د حکم سره سم مرکزي حکومت ته اجازه ورکړي چې د کاتالونا د خودمختار سیمې مستقیم کنټرول په لاس کې واخلي. بیلتون غوښتونکو نن خپل ازادي اعلان کړه. صدراعظم راهوی ویلي وو که سنا مجلس حکومت ته اجازه ورکړه، په لومړي قدم کې به د کاتالونا سیمه ییز حکومت او پارلمان منحل کړي، او بیلتون غوښتونکي مشر کالیس پوجمن به له خپل ملګرو سره یوځای له قدرت نه ګوښه کړي. څو زره خلکو نن د کاتالونا د پارلمان مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه، او د هسپانیې د حکومت د وروستیو اقداماتو غندنه وکړه. احتجاج کوونکو چې د کاتالونا ملي جنډې په لاسونو کې نیولې وه د ازادۍ او استقلال شعلونه ورکول. د قندهار د نړیوال هوایي ډګر قماندان سمونوال عبید الله بارگزی تیر ماښام د پولیسو لخوا هغه مهال ونیول شو چې بهر ته یې د 15.5 میلیونه سعودي ریالونو د انتقالولو هڅه کوله. د پولیسو یو ویاند سرمن ضیا دورانی په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل:
د کندهار نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان 15.5 میلیونه عربي ریالونه د انتقال موضوع په تړاو نیول شوی، د بنفیل نیول شوی دی، لاس په لاس څېړنې روانې دي.
زمون خبریال عزیز الله پوپل واشه د قندهار له هوای میدان نه هر ونی متحده عربی امارات او هندستان او ایران ته پروازونه کیږي، او د حامد کرزی د نړیوال میدان نه وروسته د هیواد دوهم مصروف میدان ګڼل کیږي. یو سابقدار او مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد نورانی په اسلام آباد کې نامعلومو کسانو په چاقوګانو وه او ډېر سخت زخمی کا. په حمله کې د هغه موټروان هم زخمی شوی. حمله کوونکي چې په موټر سایکلونو باندې سوارو د ښار په یو مصروف سړک کې پر نورانی باندې یو ناڅاپه حمله وکړه، او د اوسپنو په ډنډو هم ووه. آئینی شاهدانو او پولیسو امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلي دي. نورانی د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز لپاره کار کوي او تحقیقاتي رپورټونه لیکي. ژورنالیستانو او سیاسي مشرانو دغه بېرحمانه حملې غندنه کړې. تر اوسه لا چا دغه حملې ذمواري نه ده قبوله کړې. تاسی زمون غږ د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پاوس پر عمومي قماندان جنرال مین ونګ هیلنګ غږ کړی چې دغه هیواد د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف تشدد پای ته ورسوي. عاشق الله رحمزی تاسو ته د خبریالي حساب اله کوکولي د رپورټ خلاصه دراوړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځشنبه پر ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان جنرال مین ونګ هیلنګ سره په تلیفوني خبرو کې د رخان پیالت کې د ظلم او تشدد معلومات ورکړل، او د بشري ناوړه وضعیت په حقلې اندېښنه وښوده. امریکا د برمانه غوښتي دي چې د رخان پیالت کې د روهنګي مسلمانانو پر ضد نظامی عملیات بند کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نورات په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر د برما د امنیتي ځواکونو نه په ټینګه وغوښتل چې د تشدد په پای ته رسولو کې د حکومت سره همکاري وکړي. ټیلرسن د برما د پوزنه دا هم غوښتي دي چې د قید او شرط نه پرته دي هغو خلکو ته خپل کورونو ته په خوندي توګه بیرته د راستنېدو لپاره زمینه برابر کړي چې د ظلم او ستم له وجې بنگلاديش یا نورو سیمو ته کډه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پوزنه دا هم غوښتلی دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې دي خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو ته اجازه ورکړي او د بشري حقونو د سرغړاونو د څیړنو لپاره دي د ملګرو ملتونو د هیئت سره په بشپړه توګه همکاري وکړي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو ته خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د استرالیا عالی محکمې دغه هیواد د صدر اعظم د مرستیال په شمول د پارلمان د څلور غړو د غړیتوب د فسخه کولو حکم کړی. محکمې حکم وکړ څرنګه چې د صدر اعظم مرستیال برنابی جوسی او څلور نور غړي د نورو هیوادونو تابعیت لري نشي کولی چې د قانون له مخې په پارلمان کې خپل غړیتوب خوندي وساتي. دغه هیواد د 116 کلن اساسي قانون له مخې د پارلمان او حکومت غړي حق نه لري چې د بل کوم هیواد تابعیت هم ولري. په کینیا کې د جمهوری ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو کې چې د حکومت سیاسي مخالفانو پکې ګډون نو کړی ډیرو کمو خلکو رایه چولی. د انتخاباتو کمیسون وایي چې د پنجشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 6.5 میلیونو کسانو برخه واخیسته. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس اوهورو کینیاتا چې کوشش کوي په هر قیمت چې وي په قدرت کې پاتې شي د کینیا سترې محکمې 13 میاشت په انتخاباتو کې کامیابي باطل اعلان کړې وه او د دوهم ځلي انتخاباتو حکم یې کړی و. افریقایي هیواد بوروندای لومړنی ملک دی چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی له غړیتوب نه د وتلو پریکړه کړې او دا دلیل وړاندې کوي چې آی سی سی یوازې په افریقا کې د جنګي مجرمانو پسې ګرځي. د عفو نړیوال سازمان د بوروندای د حکومت د اعلان په ځواب کې په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې دغه هیواد د مشرانو پریکړه هغوی په پراخه کچه د خلکو په بشري حقوقو د تجاوز او تیری له الزامونو نه بری ذمه کولی نشي، باید چې د خپلو اعمالو ځواب ورکړي. په 2015 میلادي کال کې په بوروندای کې کورنۍ جنګ پیل شو او 40,000 ولسي خلک او سیاسي مخالفان د ظلم له وجې ګاونډیو هیوادونو تانزانیا، رواندا، یوګاندا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته وتښتېدل. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د شمالي کوریا د اټومي حمله په مقابل کې د جنوبي کوریا د دفاع لپاره د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې بدلون نه راغلی. میټس ویل هوډ یې کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په سر سره پورته شوې شخړې د حل لپاره خپلې ډیپلوماتیکي هلې ځلې جاري وساتي. میټس دا تبصره نن د جمعې پورې د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ په غیر نظامي سیمه کې د جنوبي کوریا او امریکا عسکرو ته په وینا کې وکړه. کله چې میټس د یو سیلاني په صفت غیر نظامي سیمې ته داخل شو نو د شمالي کوریا عسکرو له نږدې نه هغه څاره. د مصر امنیتي قواو 12 تنه وسلوال جنګیالي وژلي دي. د مصر دولتي اژانس مینا وویل چې دا کسان د جمعې پورې د قاهره په جنوبي لویدیځ کې 150 کیلومتره لرې په یوې بیدیا کې د نښتو په نتیجه کې وژل شوی دی. په همدغه ځای کې اسلامي جنګیالو تیر هفته په یوې ناڅاپي حملې کې د مصر 10 پولیسان وژلي وو. د اژانس په وینا امنیتي قواو له ټیرریستي عناصرو نه د وژل شوو پولیسو د وینې غچ واخیست. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه لرو چې پاکستان د افغانستان په تازه او وچو میوه ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خان جان الکوزي سره مرکه کړې، خو د کندهار د هوایی ډګر قومندان بهر ته د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هوایی ډګر قومندان سمونوال عبید الله بارکزی تیر ماښام د پولیسو لخوا هغه مهال ونیول سو چې د 15.5 میلیونه سعودي ریالو د انتقال هڅه یې کوله. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د غیر قانوني پیسو د انتقال په جرم د کندهار د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان پلټنې به په راتلونکو 2 ورځو کې تکمیل شي. د کندهار د پولیسو ویان څرمن زیاد رانی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کندهار امنیه قومندان په خپل د هوایي ډګر د پولیسو د قومندان قضیه څېړي. د زیاتی چې سمنوال عبید الله بارکزی هغه مهال د نورو سرحدي پولیسو لخوا څخه ونیول شو چې په الوتکه کې د پیسو د ځای پر ځای کېدو هڅه کول.
د کندهار نړیوال هوایي دزر سرحدي پولیسو کمانډان 15.5 میلیونه عربي ریالونه د انتقال موضوع په تړاو نوول شوی د بلفیل نوول شوی دی. لاس په لاس څېړنې روانې دي او هغه وروستۍ نتایج چې په څېړنه کې لاسته راځي هغه به رسمي بیا تاسو سره شریک کړي.
ښاغلی دورانی زیاتوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به روښانه شي چې دا پیسې په چا پورې اړه لري او د کوم هدف لپاره دوبۍ ته انتقالېدلې. نوموړي دغه راز وویل چې که چیرې په تیر کې دغه ډول نور انتقالات شوي وي هغه به هم تر پلټنو وروسته څرګند شي. د کندهار د نړیوال هوایي ډګر د الوتنو او مسافرینو د امنیت چارې به بهرنۍ قراردادي امنیتي کمپنۍ او سرحدي پولیس په ګډه ترسره کوي. د کندهار د نړیوال هوایي ډګر رئیس احمد الله فیضی له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې مخکې په کندهار هوایي ډګر کې د پیسو د انتقال د سپیشن درامنځته شوی.
دا نړیوال اصول دی په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې باید نړیوال اصول تطبیق تر 6000 کم امریکایي ډالر هر نفر کولای شي که د دې اضافه وي هغه باید یا اسناد ولري او یا باید د بانکي لارې انتقال.
امنیتي مقامات وایي چې په کندهار کې د غیر قانوني پیسو د انتقال په تور د پولیسو د یو لوړپوړي منصبدار د نیول کېدو د لومړنۍ پیښه ده. د کندهار نړیوال هوایي ډګر د کابل د حمید کرزي تر نړیوال هوایي ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایي ډګر دی چې د کورنیو الوتنو په شمول متحده عرب اماراتو، هندوستان او ایران ته هم په اونۍ کې بیلابیلې الوتنې لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
په کندوز کې خلک د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایت کوي او وایي چې د دغه ښار هوا خرابه شوې او د ښار په مختلفو ځایونو کې د کثافاتو زیاتوالی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري چې له کندوزه رالېږلې دي.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه خار هوا تر پخوا ککړه شوې ده. دوی د دغه خار د هوا د ککړتیا علت په لارو کوڅو کې د کثافاتو د انبارونو زیاتېدل، په خار کې د اور لپاره له ټایرونو او ربړي شیانو استفاده کول او د ریکشاو زیاتوالی یادوي. دوی وایي چې د خار د کثافاتو د راټولولو لپاره ځایونه نشته او همدغه کثافات بیرته په لارو کوڅو کې خورېږي او د هوا د ککړتیا سبب کیږي. د خار یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې په خار کې حمامونه او نور هغه ځایونه چې ور پکې بلیږي د موټرو له ټایرونو څخه د سوخت د موادو په څیر استفاده کوي چې اکثر وخت د ربړونو له سوځولو څخه ناروغۍ رامنځته کیږي. هغه زیاتوي چې که خاروالي د خار کثافات له مختلفو ځایونو راټول کړي له خاره لږ د باندې په بل ځای کې اچوي چې د شمالونو پر وخت همدغه کثافات له هوا سره یو ځای کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه خار د هوا د ککړتیا په اړه داسې وایي.
د محیط زیست په باره کې ډېرې ناګړۍ موجودې دي، لکه ښاروالي اکثره وخت نالې وباسي تر ډېرو ورځو د سړکونو تر غاړې پراته وي چې د هوا د ککړوالي سبب ګرځي. ځینې حمامونه دي چې د اور وسیلې اکثره ټایرونه سوځوي او هوا ککړوي او د خار د ریکشاو او موټرو د ډېر زیاتوالي هم سبب دې ګرځي چې هوا ککړیږي. په داشونو کې چې هغه په څلور غاړو د خار کې موجود دي او هغه د ټایرونو د سوخت نه استفاده کوي، نو دا ټول سبب دې ګرځي چې محیط زیست ککړوي، هوا خرابوي او دا ناروغتیا چې اکثره منځته راځي دا د همدې د محیط زیست د خرابوالي عامل دي.
د نامني سره سره د محیط زیست هم په عمل نه شوي. که تاسو امامونو ته ورشي نو امامونو خوا کې اوزونه دي، اوزونه کې هغه چټلې اوبه مس ذخیره وي او د بوینه کوي، د ډوډۍ داشون ته چې ورشي ټیرونه سوځي، دودونه هوا ککړوي، د ریکشو زیاتوالی، د موټرونو زیاتوالی دې سبب ګرځېده چې د قندوز هوا ډېره خرابه کړي. خلک هم دې کې ملامت دي، د ښار په نظافتو کې ونډه نه اخلي، کوڅې هم پاکې نه ساتي، قندوز په فضا باندې تاثیر کوي، حتی چې ناروغیان هم زیاتې دي او په دنځي وخت کې خو دغه د سینه ناستې ناروغي بیخي حتی زیاته شوې ده، نو سبب به همدغه د هوا د ناپاکوالی وي.
د قندوز د چاپیریال ساتنې رئیس صدرالدین سیاح وایي چې دوی اړوندو ادارو ته هر وخت د چاپیریال د ساتنې په اړه د هوا د ککړولو د ځینو کارونو یادونه کوي. چه باید مخی ونیول شی.
اداره حفاظت محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است. ما پالیسی را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی که
د چاپیریال ساتنی اداره و پالیسی جوړونکو اداره ده. دوی د چاپیریال ساتنی اجرایوي ریاستونو خاروالی او عامی روغتیا ریاست ته پلانونه سپاري چې په ځینو ځایونو کې د زیات لوګي د تولید د مرکزونو څخه مخنیوي وشي او تر یو ځایه مخنیول شوی ده. هغه زیاتوي چې دوی اوس هڅه کوي چې په حمامونو، نانوایانو، هوټلونو او نورو ځایونو کې د ربړ له سوځولو استفاده ونشي. خو د قندوز اوسیدونکو نیوکه کوي چې چارواکي او په ځانګړې توګه خاروالي او د چاپیریال ساتنې مسؤلین د دغه ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. د قندوز خاروال نجیب الله مرخیل وایي چې باید عام خلک د ښار د اوسیدو فرهنګ زده کړي او خپل کور کلی پاک وساتي.
هر اوسیدونکی د یو ښار که احساس د مسؤلیت د خپل د فرهنګ د شهرنشینۍ لپاره، یعنی پاکي او نظافت د ښار لپاره مسئولیت خپل ادا نه کی، زه فکر کوم دا هیڅ دنیا او نړۍ کې هم خاروالی ادارات نسی کولای سي د خپل فرهنګ د شادنشینی خاصتا د پاکي او نظافت کې دوی مثبت ګامونه واخلي.
د قندوز د خار په منځ کې د قصابانو لخوا د حیواناتو حلالول او پاتیشونی په ویالو کې غورځول، د کثافاتو دانبارونو زیاتواله، په خار کې له ربړي شیانو څخه د سوخت لپاره استفاده، د کورونو او کوڅو شاوخوا د منظم کثافت دانې او نشټواله، د خار نږدې سیمو کې د خښتو د داشونو جوړیدل، په خار کې د قیر سرک پر سر د ویالو خټه تر ورځ ورځو پاتې کېدل، هغه څه دي چې د دغه خار هوایي ککړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
پاکستان د افغانستان په تازه او وچ میوه ګمرکي تعرف زیاته کړي. دا به د دواړو ملکونو سوداګرو ته څه تاوان ولري؟ په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړي. هغه وایي
بله، او دا دوه مسایل دي، دوه موضوع دي. او خو په تاسف سبا دوی یو چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه هر وخت سیاسي فشارونو په نتیجه کې په اقتصادي دالیزونو باندې او په اقتصادي رویش او په اقتصادي راکاور کړه کې هر وخت مشکلات ایجاد دي د افغانستان او پاکستان تجارانو ته. څو موده مخکې د پاکستان حکومت خپل تعرفه جګړه کړې په بعضې اجناسو چې په عموم کې دغه آر ډي په نامه باندې یو ټیکس دی چې دا ټیکس دوی جوکو تقریبا په افغاني مالونو باندې 100% تعرفه پورته لاړه، خصوصا په تازه میوو، په وچو میوو، همدارنګه په طبي نباتاتو او قالینو په دوی باندې تعرفه جګه شوله. دې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه وکړله. دا اوس په زرونو موټر زمونږ ولاړ دي، میوه د انګور وخت دی او انار را رسېدلي دي. فرض مونږ قرارداد کړی دی خلکو سره، پاکستاني تجارانو سره، یو کارټن میوه فرض شپږ سوه یا اووه سوه کالدار باندې. هغه چې اوس مونږ دا جګه مالیه ورکوو، ټیکس ورکوو، مونږ ته خبره په زر 1200 روپۍ تمامېږي. افغاني تاجران ډېر لوی تاوان کوي، بنان بارډر یې بند کړی دی او مالونه هغه طرف ته نه وړل کېږي. دا نو عام زمونږ دپاره ودرول ډېر لویه خساره ده، او هغه ضایع کېږي، انګور خرابېږي، میوه خرابېږي. دغه موضوع اساسي مسله وه، دا بدبختانه وشوله. او دا دویمه مسله چې د ترانسپورت مسله ده، دغه مسله تقریبا شپږ میاشتې مخکې دغه حکم شوی او اسمي تللی. نو نور دغه حکم د پخوا په نسبت باندې دا د دې فاثبات و چې پاکستان زموږ موټرو ته اجازه نه ورکوي واګا او کراچۍ ته. او په هفته کې داسې وه چې د پاکستان موټرې افغانستان ته راتللی شي او د افغانستان موټرې پاکستان ته تللی شي. نو دوی کوم واګې ته اجازه ورنه کړه. په 3 کاله کې رئیس جمهور هدایت ورکړو چې باید د پاکستان موټرې د جلال آباد نه مخکې رانشي او زمونږ تر پېښوره پورې پرېږدي، او ضمناً د چمن نه پورې زمونږ موټرې پرېږدي. د دوی هغه باید تر ویشه پورې راشي. او ترانزیتي مالونه چې مرکزي آسیا ته ځي هغه باید په کندهار او په جلال آباد کې تخلیه شي، د افغاني موټر کې واچول شي، بیا آسیا میانه ته لاړ شي. دا پخوانۍ خبره ده، نوې خبره نه ده. اما چون میډیا کې داسې نه راغله او لږه انحراف هم شوله، یو تحریف شوله چې چین په بارډر کې اجازه نه ورکوي چې پاکستانی موټر دې راوړي. نه دا څه نه ده چې موږ موټر یې اوس هم په نورمال شکل باندې ځي پېښور ته، او د دوی موټر راځي جلال آباد ته. دا کومه ستونزه نه ده، اما چون زمونږ موټر واقعیا ته نه ځي او کراچۍ ته نه ځي، د دوی موټرو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې حیرتان او شیرخان بندر او اقینی او تورغونډۍ ته لاړ شي.
بله، نو په دې باره کې څه خاص اقدام سوی دی چې دا لارې نورې خلاصې سي و او د تازه میوو صادرات بیرته روان سي و پاکستان و او افغانستان ته؟
بله، په تازه میوه اوس وچې میوې خو لا وخت نه دی، سیزن کم دی، وروسته را دغه کېږي، خو تازه میوې وخت دی، تازه میوه اوس ولاړه ده.
بله،
نو موږ دې ته منتظر یو، او د افغانستان دولت هم هڅه کوي، زموږ سفارت په اسلام آباد کې په دې باندې لګیا دی، جلال آباد رئیس جمهور اشرف غنی هم خبر دی، هدایت یې ورکړی دی، پاکستانی مقاماتو سره په دې ارتباط خبرې وکړي. یو ځل پخوا هم پاکستان دا تعرفه جوړه کړې وه، دا د آر ډی ټیکس چې دی د افغانستان په دې کې نه شامل. موږ امیدوار یو چې دې ځله هم افغانستان د خاصو ملحوظاتو په اساس چې دلته مشکلات دي، جنگ دی، زموږ د قانون متضرر کېږي، او که د دوی تجارت حمایه نه شي په جهاني سطح باندې پاریا او کوکنارو ته زمینه مساعدېږي، او نورو بدبختیو ته یا دهشتګردیو ته یا سرتیسو تروریزم ته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې پاکستان پخوا هم کومک کړی و، موږ امیدوار یو چې پاکستان افغانستان د دې لیست نه وباسي.
بله، ډېره مننه محترم خان جان الکوزی صاحب.
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په استرالیا کې محکمې د صدر اعظم مرستیال په دې خاطر بې واکه کړی چې د بل هیواد تابعیت درلود. د استرالیا د اساسي قانون له مخې د حکومت هیڅ مقام باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبريال فیل مرسر پر رپورت کې واوري.
محکمې د استرالیا د صدر اعظم مرسیال برنابي جوایس په دې خاطر د پارلمان لپاره نه اهله وګڼه چې د انتخاب کېدو پر وخت د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت هم درلوده. محکمې په خپل پریکړې کې د څلورو نورو سیاستوالو نمونه هم یاد کړي دي چې د برتانی، نیوزیلند او کاناډا تابعیت لري. د استرالیا د اساسي قانون لمخې هر هغه کس چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري په فدرالي پارلمان کې د کیناستلو حق نه لري. د پارلمان ټولو ووړه غړو ویلي دي چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو پر وخت هغوی په دې نو خبر چې د بل هیواد تابعیت هم لري، خو محکمې بیا ویلي دي چې نه خبري د خپل ځان د دفاع لپاره نشي کاریدلی. د ټولو نه حیرانوونکی خبر د صدر اعظم د مرسیال برنابي جوایس نه اهله ګڼل دي، ځکه چې په دې کار سره د استرالیا اوسنۍ حکومت چې مرکزي خلاصې نظر لري په ولسی جرګې کې یو څوکۍ د لاسه ورکوي او نور به اکثریت هم نه وي. د صدر اعظم مرسیال برنابي جوایس ویلي دي چې د نیوزیلند تابعیت پریخی او اوس به د هغه د څوکۍ لپاره ځانګړي انتخابات کیږي. کڅه هم ویل کیږي چې ښاغلی جوایس به دغه انتخابات وګټي، خو هغه ویلي دي چې د خپل څوکۍ د ګټلو لپاره جدي هلې ځلې کوي. زه د محکمې د حکم درناوی کوم. زه د محکمې په حکم حیران نه یم، ځکه زه چمتووم چې داسې یو کار به کیږي. موږ په دیموکراسۍ کې ژوند کوو او زه تمه لرم چې مقابله به ډیره سخته وي. د استرالیا په اساسي قانون کې د 1990 په لسیزه کې دا ماده ورزیاته شوه چې د فدرالي حکومت په ادارو کې داسې هیڅوک کار نشي کولای چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري. دا ماده په دې خاطر زیاته شوې چې د پارلمان غړي یوازې استرالیا ته وفادار ووسی. د سیدنی په پوهنتون کې د حقوقو په پوهنځي کې پروفیسور اینی اټومی وایي چې د استرالیا د اساسي قانون دغه ماده ښایي هیڅ وخت بدله نشي.
I don't see any real appetite for it. It's not the type of thing you'll have people marching on the streets for.
د دې مادې د بدلولو لپاره چندانې جدي غوښتنه نشته. دا داسې څه نه دي چې خلک به یې د بدلون لپاره لارو کوڅو ته راوځي او مظاهرې به وکړي، خو دا ستونزه په دې په اسانۍ حل کېږي چې ټول ګوندونه د خپلو کاندیدانو د سوابقو په هکله جدي څېړنې وکړي. د دې ستونزې د حل لپاره د اساسي قانون بدلولو ته حاجت نشته، ځکه چې زما په فکر دا دومره جدي مسله نه ده. تمکیږي چې په پارلمان کې د صدر اعظم د مرستيال د چوکۍ لپاره د همدې کال د دسمبر د میاشتې په 2 منټه انتخابات وشي او کوخ بداوي چې د چوکۍ د دې چوکۍ په ګټلو سره وسنۍ حکومت په پارلمان کې خپل اکثریت بیرته وګټي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
د امریکا کانګریس په یو لړ انتخابونو باندې غور کوي چې په میانمار باندې فشار راوړي چې هغه مرګانی حمله باندې کړي چې په زورګونو روهنګیایي مسلمانان خپل کور کلی پرېښودلو ته مجبور کړي دي. د کانګریس غړي د اقتصادي بندیزونو په لایحه باندې غور کوي. د امریکا ژغ خبریالې کاترین کاسپین په دې باره کې د کانګریس لمانی څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د کانګرس غړي وایي په روهینګایانو باندې ویرا چول شوی ده، په زرګونو وژل شوی دي، بې عزته شوی دي یا د خپل ژوند ژغورلو لپاره خپل کور کلی پرېښودلو ته مجبور کړی شوی دي. ډیموکرات سناتور ریچارډ دوربین انو وایي،
Let me tell you how this tears at me. I'm looking at it and saying, if they will not allow third party observers into the area where the worst devastation
اجازه راکړي چې تاسو ته وایم چې څنګه زه وژړولم، که دوی په درېمګړي څارونکو ته اجازه ورنکړي دغو سیمو ته ورشي چې روهنګیانو ته پکې ډېره بدتبایي اوښتې ده، ډېر کړاوې پکې ګاللی ده، نو ولې دغه هېواد ته موږ لومړی امریکایي ډالر ولېږو؟ سناتور دوربین د سنا د مجلس د هغې پرېکړې دوهم پیشنهاد کوونکی دی چې په میانمار کې تاوتریخوالی غندي. څه باندې 650,000 روهنګیان یې مجبور کړل چې بنګلادیش ته مهاجر شي او هلته اوس په کمپنیو کې اوسیږي. سناتور دوربین ان بیا وایي،
We don't want to wait for the passage of this resolution as symbolic as it may be. We want results.
موږ نه غواړو چې د دغې پرېکړې تصویب ته انتظار وباسو چې ښایي یوه تشریفاتي بڼه به ولري. موږ نتیجې غواړو. موږ د میانمار په حکومت باندې غږ کوو او موږ آنګ سان سو چی نه غواړو چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي، په دې باره کې خبرې وکړي او یو څه وکړي. مګر د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر میچ میکانل 13 میاشه خبریالانو ته وویلې په آنګ سان سو چی باندې فشار د متوازن اقدام غوښتنه کوي. دی زیاتوي،
I don't favor passing a resolution going after her.
زه د دې طرفدار نه یم چې د دې په خلاف دې پرېکړه وشي. زه فکر کوم چې دا زموږ غټه هیله ده چې برما ته له هغه ځینه حرکت ورکوي چې چیرته وه، او زه هیله کوم چې د نظامي ډکټاتورۍ نه په اخوای بی او کانګرس نه په داسې تماس باندې زور اچوي چې د هغې په اساس به ډیموکراتیکې موسسې وژغورل شي، او داسې ښکاري چې د برما په پوځ باندې د بندیزونو د لګولو لپاره ټول انتخابونه پر خپل ځای دي. د روهینګیا لپاره د بین المللي مبارزې غړی سایمن بلسن وایي،
We've been having some very productive conversations with different representatives and senators' offices. And what we're pushing for
من د کانګرس د غړو او د سناتورانو د دفترونو سره ځینې ډېرې ګټورې خبرې وکړلې چې څه شي باندې چې موږ زور اچوو هغه کانګرس او حکومت ته چې د برما په پوځي قومندان او په برما کې د پوځ په کاروبار باندې بندیز ولګوي.
د دې سات د مهمو خبرونو ټکی او زلیبیا، سابقه دار پاکستانی ژورنالیست احمد نور علی په اسلام آباد کې نامعلومو کسانو په چاقوګانو وهلې او ډېر سختې زخمی کړی دی. په حمله کې د هغه موټروان هم زخمی شوی دی. حمله کوونکي چې په موټر سایکلونو باندې سوالو د ښار په مصروف سړک کې پر نورانی باندې یو ناڅاپه حمله وکړه. آئینی شاهدانو او پولیسو امریکا غږ ته وویل چې حمله کوونکي تښتېدلی دي. نورانی د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیوز لپاره کار کوي او تحقیقاتي رپورټونه لیکي. ژورنالیستانو او سیاسي مشرانو دغه بېرحمانه حمله غندنه کړې ده. تر اوسه دغه حملې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په داسې حال کې چې د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راهوی دغه هېواد د سنا مجلس نه د جمعې په ورځ رسمن غوښتلي وو چې د بېلتون غوښتونکو د ازادۍ د هڅې د شنډولو په منظور د اساسي قانون د حکم سره سم مرکزي حکومت ته اجازه ورکړي چې د کاتالونا د خودمختارې سیمې مستقل کنټرول په لاس کې واخلي. بېلتون غوښتونکو نن خپل ازادي رسمن اعلان کړه. صدر اعظم راهوی ویلي که سنا مجلس حکومت ته اجازه ورکړي په لومړي قدم کې به د کاتولینا سیمه ییز حکومت او پارلمان منحل کړي او بیلتون غوښتونکي مشر کالیس پوجمن به خپل ملګرو صاحب ځای له قدرت نه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پوست په عمومي قمندان جنرال مین وونګ هیلن غږ کړی چې دغه هیواد د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف تشدد پای ته ورسوي. د برما یا میانمار د خلکو اکثریت بودایان دي او په تیرو څو میاشتو کې د برما د پوځي د پوځ او پولیسو د ظلم له امله د روهینګیا په لسګونو زره مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته اوښتي دي. په کینیا کې د جمهوری ریاست په دوهم ځل انتخاباتو کې چې د حکومت سیاسي مخالفانو په کې له ګډون کولو نه ډډه کړې وه ډېرو کمو خلکو رایې اچولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.